سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته موز فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکي چارو په سمبالښت حرکت علیکم خبرونه په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو تر ټولو چیک پوري خزینه چارواکي پرون د یو پلاوی په مشر کابل ته ورسېدلې د ملګرو ملتونو مرستيال ویاند فرحان حق وايي د سرمنشي مرستيال امینه محمد د دې سازمان د خصوصو د برخې لمشر سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي لمرستيال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللی ده میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار لپاره پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړی و د ملګرو ملتونو چیک پوري مسلمان چارواکي د سمال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونې پر مخ د خونځو پانتونونو دروازې تړلې او بغیر حکومتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو راګرځولې دي د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد عبدالرحمن السانی وایي که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خوښونکي دي خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستو د وزنې لارې په توګه له طالبان سره تعامل ته دوام ورکړي السانی د څرګندونې پرون سه شنبه په دغه ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړې هغه ویله دوه له نور اسلامي هیوادونو سره هم په اړه سلام مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي د غزنی په هوټل کې څلور تنه وژل شوې دي د غزنی د امنیت قمندانۍ وایي انصاب خالد سرحدي رسنیو ته په پیغام کې پیښه تایید کړې ده نو موري ویلي پیښه د غزنی ښار په دریمي امنیتي حوزه کې رامنځته شوې ده
د دریمي امنیتي حوزه په ساحه کې د غلي منډي ته څیرمه ابراهيم زي مارکیټ د دبوي په هوټل کې نن څلور تنه هیوادوال وژل شوې یاد کسان چې د فکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د مسجد د کلی دي
مهوره ویلی چې تر اوسه پورې د پیښې علت نه دی څرګند د اوکراین د وی هلیکوپټرې د راغورځېدو په پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ټیننس موناستورسکی یو شمېر جیک پوري پوزي چارواکي او د درې ماشومانو په ګډون لک تر لګه تلس کسان وژل شوي دي دغه هلیکوپټر نن کیف ته څیرمه براواري خرګوټي کې د هستوګنې یوې ودانۍ او وړکتون ته نږدې راغورځېدلې ده د اوکراین د سیمې والی اولکسی کولیبا په دې پیښه کې د وژل شوو څونو خبره تایید کړې ده ویلې د چلکتر لګ نه وشتن نور په دې پیخه کې ټپین شوې دي چې پینځل ستنه یې ماشومان دي په وژل شو کې د کورنیو چارو د وزیر مرستيال او د بیرنیو چارو وزیر یوري اکولوبی کوویچ هم شامل دي د اوکراین د پولیسو مشر ویلي چې په پیخه کې د وژل شو کسانو نه یې په دغه کې د بیرنیو خدماتو په هلیکوپټر کې سپارو د دغه هلیکوپټر د راغورځېدو علت سمدستي نه دی څرګند او د حمله دی ویل شوې چې هغه به د جګړې په نتیجه کې راغورځېدلې وي د پیخه پر پلاتونی شوې دي د 13 فبراير له مشر رئیس له کله چې روسي پر اوکراین يرغل کړي د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر د دې هوا تر ټولو لوړ پړې چارواکي دي چې وشل کیږي او د پاکستان صدر اعظم الهند سره په مشروط ډول د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو لانجمنو مسایلو په اړه د خبرو اترو وړاندیز وکړ شهباز شریف پرون په وی ټلویزیوني مرکه کې ویل خپل هندي سیال ته د پیغام دار شرزي خبرو اترو د کینو پر ټولو جدي مسایلو صادقانه خبري وکړو خولیدی سرګندونو وروسته د خغلې شریف دفتر په بیان کول د دواړو خوا او ترمنځ خبري اوازي هغه محل ممکن دي چې د هند د کشمیر یالته دی وی برخي کورواکي چې هند په 2019 کال کې تری واخیسته بیرته اعاده کړی خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې د مطلب ترتل د ملګرو ملتونو لوړپوړی چارواکي افغانستان ته په سفر راغلي دي دا چې د دوی د سفر هدف څه ده او دوی په طالب چارواکو سره پر کوم مسایلو خبرې اترې وکړي نن هم ناشته شوې ده وړاندې خبرونه کې به درته په راپور او مرکه کې وایو د دې سره جوخت بیا په کابل میشته شکایت کوي چې د هوا د ککړتیا له امله دوی په ډول ډول ناروغي وخت شوې دي
چار طرف چاته نه ښکاري دومره هوا ککړې وي د کور ماشومان د ژمي د سر رئیس نه یعنی جوړ نه دي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان ته څیرمه د ترهګرو ډلو له فعالیتونو او ویره لري دا چې ولې وړاندې خبرونه کې به درته وایو د اوکراین د جګړې پرستی جزئیات کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر د یوې هلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې وژل شوې ده جزئیات په وړاندې خبرونه کې درته وړاندې کړو نور مسایل هم لرو ملتیا مغواړو
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. یو شمیر افغان نجونې کابل ته د ملګرو ملتونو لتللې پلاوی غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو له افغانو میرمنو د زده کړو، تحصیل او کار محدودیتونه لرې کړي. دوی وایي چې نړیواله ټولنه دې په دې سختو شرایطو کې یوازې د علمي پور کول او غندلو بسنه نه کوي، بلکې په عملي ډول دې د طالبانو پر حکومت فشار زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې کابل ته د ملګرو ملتونو تللي لوړ رتبه پلاوي له بېلابېلو شخصیتونو او چارواکو سره لیدنې پیل کړې، یو شمیر افغان نجونې له دغه پلاوي غواړي چې د طالبانو پر حکومت دا ومني چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د زده کړو او کار بندې دروازې پرانیزي. دوی وایي په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په برخه کې د طالبانو د پرېکړو په اړه د نړیوالو اعلامیې او غندنې بسنه نه کوي او باید عملي اقدامات وشي. د پلازمینې دوه تنه اوسیدونکو زرمینی او لیدا ازادي راډیو ته وویل
سازمان ملل باید فشار جدی وارد بکنه بالای طالبان.
ملګرو ملتونو سازمان باید پر طالبانو جدی فشارونه وارد کړي ترڅو طالبان د ښځو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي، زده کړو او تحصیل او دغه شان د میرمنو کار ته اجازه ورکړي.
طالبان به تحصیل و کار خود ادامه بدن.
ما غواړو چې د ملګرو ملتونو دغه پلاوی له طالبانو سره په بحثونو کې په دوی فشارونه زیات کړي څو د زده کړو او کار په ګډون په ښځو بېلابېل محدودیتونه پای ته ورسوي.
د ملګرو ملتونو د لوړپوړې پلاوی د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق ویلي دغه پلاوی چې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد کوي، افغانستان ته له سفر مخکې په سیمه د خلیج په هیوادونو، آسیا او اروپا کې له څو هیوادونو سره د میرمنو او نجونو د حقونو او پایدار انکشاف په اړه خبرې کړي. خاغلی حق ویلی دی چې کار او زده کړو ته د افغان میرمنو او نجونو د لاسرسي په برخه کې د ملګرو ملتونو له یاد پلاوی غوښتل شوی چې طالبانو ته د وضعیت د جدیت پیغام ولېږدوي. د دې سفر په جریان کې میرمن امینه محمد او ورسره پلاوی د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلی. خاغلی کرزي نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ملګرو ملتونو له پلاوی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د زده کړو په ارزښت، د نجونو او میرمنو لپاره د تحصیلي مراکزو په خلاصېدو او دندو ته د میرمنو په بیرته ستنېدو خبرې شوي. خو دغه پلاوی د نورو لیدنو کتنو په اړه لا تر دې دمه څه نه دی ویل شوی. په همدې حال کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ او د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کړوخیل د دغه ډول سفرونو پر زیاتېدو ټینګار کوي، خو وایي د ملګرو ملتونو یاد پلاوی باید په افغانستان کې له میرمنو سره هم وګوري.
زما پاند باندې دا سفرونه ګټور کېدای شي ځکه چې دوی کولی شي مخامخ د نجونو او د میرمنو مشروع حقونو باندې د طالب رهبران خصوصا غفراتی رهبران سره کدی وکړی شي ملاقات وکي، په دې باندې خبرې وشي ځکه چې هر څومره دغه ملاقاتونه زیات شي فشارونه راوړل شي مطمئنه چې طالبان به په دې باندې فکر وکړي چې څه باید وکړي. یعنی دوی فکر ونکړي چې دنیا راسره قبول کړو لیادې وطلا.
په ورته وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې څومره د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خوشنونکي دي، خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستو د یوازینې لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. خاغلی السانی زیاته کړي دوه له نور اسلامي هیوادونو سره سلام مشورې کوي څو په کندهار کې د طالب مشرانو سره د خبرو زمينه برابر کړي. نوموړي ویلي که څه هم دا به ساده کار نه وي، خو دا مهمه ده چې هڅو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې نجونې له پوهنتونونو او په نادولتي نړیوالو او ملي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، په غبرګون کې څو نړیوالو مرستندویه موسسو خپل فعالیتونه وځنډول، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی. دوی مخکې له دې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو هم منع کړي. په ډېرې دولتي ادارو کې له کار راګرځولې او په ګڼو نورو برخو کې هم پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولې دي.
وامورید چې یو شمېر افغان نجونو کابل ته د ملګرو ملتونو لتللې پلاوی غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو افغانو میرمنو ته د زده کړو، تحصیل او کار زمینه برابره کړي. افغانستان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې په مشرۍ د سفر پړه بیا زموږ همکار خطر پردیس د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له کمشنر ویانس شکر الله مشکور سره خبرې کړې دي. ښاغلی مشکور، د مرکې په سر کې د دغه سفر د اهمیت په اړه ویلي دي.
دا سفر په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې پخوا هم د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو په کړنو ژور اندېښنې څرګندې کړې. د اسلامي نړۍ علماو استازي، د ځینو بشرپاله هیوادونو استازي کابل ته سفرونه درلودل، ولې متاسفانه کومه نتیجه نه ترلاسه کړي. په داسې حال کې دا سفر مطرح کیږي چې د طالبانو له حکومت یو نیم کال تیریږي، ولی نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. او یوازینی دلیل همدا دی چې طالبان د بشري حقونو خصوصا د ښځو له حقونو په سرغړونه باندې تورن دي. سره له دې چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د پراخو سرغړونو راپورونه هم خپره، د کابل په منځ کې د مرسل نبیزاده د تیر پارلمان وکیل وژنه، په ننګرهار کې د ځینو ځوانانو زړول، په نورو ولایتونو کې هم ځینې محاکم، همدارنګه د ځانګړو قطعاتو تعقیب د لستونو خبرېدل او حتی پر شعرونو باندې بندیزونه، دا هغه مسایل دي چې د بشري حقونو د سرغړونو ښکاره ثبوت دی.
بله ډېر مننه مشکور صاحب. ویل کېږي چې دغه پلاوی په قطر کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره هم لیدلی دي، او پایله یې دا راوتی چې په مارچ میاشت کې به په اسلامي نړۍ کې د ښځو د حقونو په اړه یو نړیوال کنفرانس هم جوړ شي. فکر کوي دا کنفرانس د افغانستان او افغان ښځو لپاره څومره مهم دی؟
د ښځو د حقونو په تړاو د اسلامي کانفرنس مسله خورا مهم دی، او په داسې حال کې چې په یو اسلامي هیواد کې هم پر ښځو باندې دومره غیر منطقي غیر اسلامي محدودیتونه نه دي لګول شوي، ولې متاسفانه د افغانستان پر ښځو دومره محدودیتونه وضع شوي دي چې اسلامي کانفرنس په دې تړاو مخکې هم خپلې اندېښنې څرګندې کړي، ولی بیا هم د اسلامي همکارۍ او سازمان کنفرانس نیسي، دا خورا مهم دی او مسؤلیت یې هم کیږي، ځکه د اسلامي همکارۍ او سازمان باید په دې تړاو تر دې مخکې هم تصمیم نیولی وای. د بشري حقونو مسایل یوازې د یوې جغرافیې پورې تړلې نه دي.
مشکور سپایا، فکر کوي چې دا سفرونه هڅه او کنفرانسونه به طالبان پر ښځو د زده کړو، کار او نورو بیلابیلو برخو کې د محدودیتونو لرې کولو او د خپل پریکړو بیرته اخیستو ته اړ کړی؟
باور لرم چې طالبان مجبور دي چې د خپل ځان د بقا لپاره د ښځو او د ټولو اقشارو بشري حقوق خوندي او حتی د هغې د پرمختګ لپاره کار وکړي. خو یوه خبره چې ډېر خوشحالونکې ده، هغه دا ده چې ولی په غیر منطقي ډول سره د بشري حقونو پر سر د معاملو لپاره جوړ جاړی او لاره برابره شي. کچیرې طالبان نړیوال سره جوړ جاړی ته رسیږي، نو دا کم وخت کې چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه وضع شوي ول، دا به څنګه جبران کړي؟ دا به ولس ته، دا به نړیوالو ته، او دا به اسلامي نړۍ ته څه ځواب ولر مونږ تاسې؟
خاطر پردیس وو چې د تر جمهوریت نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لکمشنر ویان شکر الله مشکور سره افغانستان ته د ملګر ملتونو د سرمنشي د مرستیاله په مشرۍ د سفر په اړه خبرې کولې.
د افغانستان سیمي او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.21 او 25 مترو واوري.
پاکستان په افغانستان کې د نن او د هیواد سره پر کرخه د ترهګرو ډلو له فعالیتونو اندېښمن دی ویل دي چې په دې برخه کې بل افغانستان سره همکاري وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او په ملګرو ملتونو سازمان کې دغه هیواد استازي منیر اکرم په دې اړه تازه څرګندونه کړې. تفصیل به په راپور کې وره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پاکستان په سیمه کې له افغانستان سره د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې همکاري کوي. بلاول بوټو زرداری دا خبره د سه شنبه پورز له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې کړې او ویلي چې ترهګرۍ د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو پر خلکو اغیز کړی او باید په وخت په وړاندې مقابله وکړو. دا په داسې حال کې چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د پاکستان استازي منیر اکرم هم له امریکایي خبرونه نیوز ویک سره په مرکه کې ویلي هیواد له افغانستان سره پر کرخه د سخت دریځ وسلوالو شتون او فعالیت سخت اندېښمن کړی، او په خبره یې موږ باید طالبانو ته دا قناعت ورکړو چې د داعش په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره مقابله وکړي. خو د ښاغلي اکرم په خبره تر هغه وخته چې په افغانستان کې طالبان له مالي پلوه له ستونزو سره مخ وي د ترهګرو په وړاندې مبارزه به ورته سخته وي. نوموړي دا ادعا هم کړې چې د داعش ډلې خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې ده، او په خبره کې طالبان له مالي پلوه له ستونزو سره مخ وي ځینې وسلوال به له داعش او نورو ډلو سره یو ځای شي. پاکستان مخکې هم په وار وار په افغانستان او د هیواد سره پر کرخه د داعش ډلې پاکستاني طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده، خو طالب چارواکي د اندېښنې بې ځایه ګڼي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې فقر او بیکاری یو چیلنج دی، خو د پټکو له دې سره سره د ترهګری په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دوی ژمنتیا په خپل ځای ده.
موږ د دوحې توافقنامې ته ژمن یو او چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان خاوره د بل چا په خلاف استعمال کړي. که چا سره په دې اړه کوم اندېښنه وي کولای شي چې د اړوندو ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې د اسلامي امارت سره شریکه کړي. دا حقیقت په افغانستان کې فقر او بیکاری یو چیلنج دی، لیکن د دې باوجود زموږ ژمنتیا په خپل ځای ده.
ښاغلی شاهین تور پوری کوي او وایي ځینې استخباراتي کړي د داعش تر نوم لاندې د افغانستان د خلکو موجود نظام په وړاندې ستونزې جوړې کړي، خو دغو استخباراتي کړي نوم نه اخلي. په ورته وخت کې په تیر نظام کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل په دې نظر دی چې پاکستان په داشان څرګندونو سره غواړي له نړۍ باج واخلي. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل
طالبان ته ډیره سلا پاتې شوې ده او ډیره سلا د دیو په لاس کې ده، نو هغه امکانات چې په افغانستان کې موجود دي هغه کافي دي. اما د پاکستان هدف دا دی چې د دغه لارې دنیا نه په اصلاح باج واخلي، د منطقوي هیوادونو نه، د امریکې نه، او همدارنګه د روسیه او نور نه. که چیرې د طالب حمایه ونه کوي او د پاکستان سره په دې کې همغږي نه شي، نو دا بدامنی به یا د تروریستي ډلو نفوذ به نور منطقو ته سرایت وکړي. د هغې هیوادونو ته نو خدا ده چې د طالب سره د کومک په نامه د خپل اقتصاد تقویه کړي.
دوی یادونه ده چې پاکستان یو ځل بیا په داسې حال کې افغانستان کې د نن او دغه هیواد سره پرې کرښه د داعش او نورو سختریزو ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي چې داعش یا د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نن خپل خونړي بریدونه زیات کړي دي. تر ټولو وروستی خونړي برید د مرغوم په 28مه نیټه په کابل کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخې ته انتحاري برید و چې په دغه وزارت کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو یوازې د دې وزارت 14 ډیپلوماټان او کارکونکو پکې وژل شوې دي. د طالبانو حکومت به په رسمي ډول د 5 کسانو وژل کېدل او د یو شمېر د ټپي کېدو خبره کړې وه. او د کابل ایمرجنسي روغتون په خپل ټویټر باندې لیکلي وو چې له بریټ څخه یوازې دوی ته تر څلويختو پورې ټپيان وروړل شوې دي. دا په داسې حال کې چې مخکې تر دې طالب وایندویانو تل په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو خبره کړې ده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
اوس به اوکراین ته ورشو. د اوکراین پوز وایي چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلو فشارونو ته دوام ورکړی او کیف هم له خپلو لویدیځو متحدانو غوښتي چې اوکراین ته درنې وسلې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین پوز وایي روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې پر بخمود خار په پوزي بریدونو تمرکز ته دوام ورکړی دی. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیس پرون په خپل ورځني راپور کې وویل چې بخمود او اودیاوکا چیرې چې له څو میاشتو راهیسې سخته جګړه روانه ده، تر اوسه د دونسک په سیمه کې د موسکو د اصلي هدفونو په محور کې دی او د څنګلوري لوهانسک د سیمې پر بیلوهوریکا هم په تیرو 24 ساعتونو کې د روسي بریدونو شدت موندلی دی. د اوکراین لوی درسیز دغه راز خبرداري ورکړی چې په ټول اوکراین کې پر ملکی هدفونو د روسي د هوایی او توغندوی بریدونو ګواښته. روسي په تیرو څو میاشتو کې د اوکراین د هستوګنې پر سیمو او د انرژۍ پر شبکو ظالمانه بریدونه کړي چې په نتیجه کې په میلیونونو اوکراینیان په دې ساړه ژمي کې تیارې ته کېنول شوي دي. د اوکراین په دنیپرو ښار کې پر یوې هستوګنې ودانۍ چې ویل کېږي 1200 کسان پکې اوسېدل، د روسیې د وروستي توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشری د دفتر مشر اندری یرماک پرون د سویس په داووس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې د فبروري له میاشتې راهیسې چې په اوکراین کې د روسیې لخوا جګړه پیل شوې، له 9000 زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. د په خبره په وژل شو کې 453 ماشومان دي. ملګرو ملتونو بیا په دې هیواد کې د وژل شو ملکانو شمیر له 9000 زیات ښودلی دی. پاین هلکه کیف یو ځل بیا خپل لویدیز متحدانو غوښتي دي چې د اسري ټانکونو په ګډون د پرمختللو درنو وسلو په ورکولو کې بیړه وکړي. د امریکا او اوکراین لوړ پوړو پوځي چارواکو پروند لومړي ځل لپاره د اوکراین په جنوب ختیځ کې پر یو پټ ځای کې سره وکتل. د امریکا د پوځ ویان ویل چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارک میلیا او د اوکراین د پوځ لوی درسیز والری زالوویژنیس د اوکراین پولیس نه جېر پولن پر یو پوځي اډه کې سره وکتل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او یو شمېر نور رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا په پوځي پلاوي کې 15 افسران یو ژباړونکي او امنیتي پرسونل شامل وو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د امنیتي دلایل له امله دغه غونډې راپور نو ورکړل شوی. د امریکا د پوځ وایي ډګروال ډیوډ باتلر وویل دواړو خواوو فکر کاوه چې مهمه ده دا غونډه پټه وساتل شي. هغه زیاته کړه دا ډېره مهمه ده چې د دوو لورو ډېر مهم پوځي چارواکي له یو بل سره کښېني او پر ډېرو مهم مسایلو سره مخامخ خبرې کوي. دا توپیر رامنځته کوي لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی دی. اوکراین او امریکا د پوځ لوی درسته ځانو ډیر ځل سره خبرې کړي خو دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري مخامخ سره خبرو ته کښېني. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کته هم د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل خروالې وې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات کړي خو د کابل یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ککړې هوا لامل په بیلابیل ناروغي وخت شوي. تفصیل په دې راپور کې
چار طرف چاته نه ښکاري دومره هوا ککړې وي. د کور ماشومان د ژمې د سر ریس نه یعنی جوړ نه دي.
د کابل ښار اوسیدونکو عقل مایار و چې په خپل سیمه کې د هوا له ککړتیا څخه سر ټکوه. نوموړي زیاتوي چې دا ډول ککړه هوا په ځانګړي ډول د ماشومانو او د ډیر عمر لرونکو کسانو لپاره د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کله چې غوړ بیرون ته وځو حتی بعض وخت سهار له خوانه چار طرف چاته نه ښکاري دومره هوا ککړې د کور ماشومان د ژمې د سر ریس نه یعنی جوړ نه دي. اتمان چې بیرون توز مریضان کیږي او دا هوا بخصوص د دوه سنونو دپاره ماشومانو او د غټانو دپاره ډېر مشکل پیدا کوي. خلک څومره ډېر ده.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی عاشق الله بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل خلک د هوا د ککړتیا لاملین یادوي. وایي باید له با کیفیته سون توکو څخه استفاده وشي.
موږ د حمامونو د مالکانو نه د فابریکو د مالکانو نه او د شارکونو د مالکانو نه بیا له عامو خلکو نه دا غوښتنه کوي چې د غټایرونو او د سونتو کې دینه سوزوي چې د خلکو د ناروغۍ سبب کیږي.
د یادونه دا چې د ژمي پر رسیدو سره دا دویم ځل دی چې کابل خاریان ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې ستونزه خبرې کوي او مخکې په تیرو کلونو کې هم ورته شکایتونه شوي دي. ډاکټران هم د هوا د ککړتیا لامل د ناروغۍ او د زیاتېدو خبره مني. وایي بیلابیل ناروغۍ په تیر بیا تنفسي د زړه او سږو ناروغي لام دین او پاکي هوا څخه پیدا کیږي. یا هم کوم کسان چې په خپله تنفسي ناروغي لکه سالنډي اختوي د ککړې هوا په تنفسولو سره تکلیف نور هم زیاتیږي. د زړه د ناروغي متخصص ډاکټر عزیز الله امیر ازادي وروته ویل چې د دوی په روغتون کې د ککړې هوا له وجې د ناروغانو شمیر زیات شوی دی.
بایز د تولید ډیر مېده کیمیاوي ذرات په هوا کې کیږي. څومره سي هغه ذرات مېده وي او ډیر غلیظ وي هغه مر صحت ته مضر وي. دغسی هوا باعث دی لوړوالی دی خطر دی تنفسی انتاناتو دی قلبی امراضو دی ششونو یا د سږو دی سرطانونو کیږي. مخصوصا په هغه خلکو کې چې هغه مخکې نه مریض وي سپینګری یا زړه خلکو کې ډیر بد اثرات لري او په ماشومانو کې او په غریب او فقیر خلکو کې چې د ژوند امکانات کم وي وجود مقاومت ټیټ وي په دې کې ډیر خطرناک ثابت تللی شي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خاروالي بیا وایي چې دوی کابل 15 میاشتو رئیس د کابل خار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړی دي. د یادې ادارې وایاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل شاروال تقریبا 15 میاشتې رئیس کیر چې کابل پر ټول بلر منځلو باندې خپل غو نظارت کوي. حمامونو باندې همدارنګ فابریکې باندې سهار وختي ماښام او نیم د شپې چې مرکز ګرمیان خپل فعالیت شروع کوي او دوی اور ور اچي موږ مطلق څیرنه کوو او بلا شک د خلکو شکایت هم رسیدې کیږي. سوچې هغه وظیفه چې د کابل شاروال په غاړه ده هغه پښته ټوګه هغه ترسره شي.
خلک وای په افغانستان کې سخت جمعي بیکاری او بیوزلی له بیکیفیت اسوان توګونه استفاده د هوا د ککړتیا یو لامل دی. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر مخکې ویلي و چې په ژمي کې به په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د تاریخي چې د خوړو او تودوخې ترمنځ یو غورې کړي. دغه شان د سر صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی هم د خبره کړې و او ویلي و چې د افغانستان خلک به په راتلونکي ژمي کې له سخت بیوزلی یخنۍ او د ماشومانو د ناروغي او لزياتي دو سره مخ شي.
وز په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان ختیس کام دیش کې د نوري زل لپاره د افغان بي سيم ټلیفوني شبکې کار پیل کړی او خلکو ته یې اسانتي برابر کړي. تفصیل به په راپور کې وره.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین وایي په لومړي ځلې د نورستان په ختیځ کامدیش کې خلکو ته ټلیفوني خدمات چمتو کړل. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
لله الحمد لومړي ځل لپاره د کامدیش ولسوالۍ په مرکز کې د افغان بیسیمې واټن نصب شو چې تقریبا یادې ولسوالۍ ټولې ساحو ته خدمات وړاندې کوي، او آینده لپاره موږ کوشش کوو د خپلو ټولو مشرانو په همکاریو د نورستان هغه ساحه چې محروم دي هغه ته هم خدمات وړاندې کړو، او هم ورسره په زمن کې انټرنیټي خدمات وصل کړو.
د سیمې اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې له ډیرو مظلومو او لګښتونو خلاص شول او ورته ټلیفوني اسانتیا برابرې شوي. عبدالواحد او خیر محمد:
تر اوسه پورې دلته هیڅ مخابراتي خدمات موجود نه وو. موږ به د یوې اړیکې د نیولو لپاره په ساعتونو ساعتونو د کونړ ولایت ته په موټر کې مزل کوو.
مخکې دلته هیڅ نه وه کوم مخابراتي انټنونه دلته موجود نه وو. په ټوله ولسوالۍ کې ولسونو به موږ ټول سفر کوو کونړ ولایت ته څو ساعتونه، او بیا به موږ یوه اړیکه نیوله. اوس انشاءالله دا مشکلات حل شو او دغه خدمات دلته فعال شو.
د نورستان په کامدیش کې په داسې حال کې افغان بیسیم تلیفوني شبکه کار پیل کوي چې د یاد ولایت بیلابیل برخې او درې لا هم د تلیفون او انټرنیټ لا سانتیا او بی برخې دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د هیواد په داخل او بهر کې خپلوانو او دوستانو سره خبرو کول لپاره زیاتې پیسې مصرفوي او ستونزې ګالي، نو حکومت ته پکار دي چې دوی ته هم د تلیفون او انټرنیټ سهولتونه چمتو او له ستونزو یې وژغوري.
facebook.com/azadiradio
د نړۍ تر ټولو ستر الوتکې د امریکا په کالیفورنیا کې او بل ازمایښتي الوتکه کړه. دا ځل د الوتکې په هوا کې د پاتې کېدو یو نوی ریکارډ جوړ کړی او یو ستر وسیلې هم ځان سره پورته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د نړۍ تر ټولو ستر الوتکې یو وار بیا تجربوي الوتکه او دا ځل 6 ساعته په هوا کې پاتې شو چې یو ریکارډ دی. دا الوتکه چې راک نومیږي ستراتو لانچ کمپنۍ جوړه کړې ده. دا الوتکه یو سلو ولس متره وشته ده او وزرونه د فوټبال د میدان هم ردي. دی الوتکه د جون په نهمه هم د کالیفورنیا ایالت له مجاوی دشتې ازمیشتي الوت کړی وو، خو تر ټاکلي وخت شر بیرته پر مځکه کښېناسته. د سپیس وی پانې د راپور له مخې د نړۍ د تر ټولو ستر الوتکې دا ځل 6 ساعته پرواز وکړ. دا د دې الوتکه چې دوه باډي لري نه هم تجربه وی الوتو، خو دا دوهم ځل دی چې دا الوتکه د تالون ای پنون د ستراتو لانچ کمپنۍ تر ژغ چټکه هوایی نقلیه وسیله اسمان ته خېژوي. ستراتو لانچ کمپنۍ تیر ځل ویلي و چې الوتکه ژر د دې لپاره کښېنولې چې د هغې معلومات یا ډاټا وڅېړي او بل الوتکه چمتو کړي، خو ستراتو لانچ کمپنۍ نه دی ویلي چې بل الوتکه ولې دومره په ځنډ وکړ.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه د علم ولادت د زنداور څخه خبر در سره کوم. دغه سلا شبکې زموږ خواته ډېر خراب دي. دغه زموږ پیغام ثبت کی په د ازادي راډیو کې. دا زموږ پیغام واوروي. د سلا شبکې دلته په زنداور کې به شي ډېر خراب دي. واتس اپ هم چنداني کار نه کوي او دا ساده ژوند باندې هم چنداني کار نه کوي.
زه متي الله خبر کوم د علم ولادت څخه زما یو پیغام دی د راشد ډېر راټمینوالې ما زم کار مشتم یو چانس را پیدا کی یا چانس را کی چې خپل یکت وشي. لونډر یم نو ستیج راډیو نمبر مې پیدا کړ او ستیس خېله کې چې روجان دا پیغام نشر کړي.
آزادی راډیو ته السلام علیکم. پسله سلام از مدا پیغام تر لوړو مقامات پر ورسوي تر دی پاو تر ورسوي دا کم تصویر چې ما اوس آزادی راډیو ته واسطه وې دا پرون ما شام پر کې لال کړي او پکېرو سوال کوي په بازار کې سوال کړي و 100 روپے برابر کړي و نو غلو لال کړي نو غله په هلمند کې به هاته ډیر سوي دي له کومه ته دغه مخنیوي وکړه.
د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما پیغام به چې نشر سي دغه پیغام دی فلمن ولایت بنوزاد ولسوالی کې دا ون بیسم د خدي نت داس کمزوري دي چې بيخي کمزوري دي زموږ غشتنه دغه چې د ترمومي مشران د ما پیغام نشر سي وسلام.
دا کوم مؤسسو چې خپل کار شروع کړی دی د دوی څخه یو جهان مننه چې دغه د افغانستان د ستړي مظلوم ملس سره دوی کوم یمرست کوي. د دوی څخه یو جهان مننه. د ازادۍ رادیو د کارکونکو اوریدونکو ته یو جهان مننه.
د ازادۍ کارکونکو ته ټولو ته سلام.
ان کې سی کارټونه ور کوي واج مودوی صاحب دې کارټونه مشر ده انجنیر عبد الله د سډیر بیا ادب مغیږي پروند شنبه یو سړی لاسیم په مټر کې ور بند کور ویني یو زنانه او ته یت خوار غریب ته ولاکه قتل او دا ټول دی واسطې کار ده نیمرست دی واسطې کار ده واج مولوی صاحب کارټونه ویشل ولا شهر قریب د سلور سره لري انجنیر عبد الله د پټاو او که ټیلران لري مګر سلور کاټي ور کړی دی او مګر خوار غریب دی ولاکه قتل
د خبرونه دوی منی مایتره ورسیدو د زهرو کاروان درسره خطر هغه وړاندې خبرونه